د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لبنده د بشري حقوقو د یوې فعالې منیجی صدیقی او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لیدي چې د طالبانو حکومت وبخې امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل دي چې د طالبانو حکومت د فعالان په داسې حال کې نیول دي چې د هغوی پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوش خوځښ د غړي منیجی صدیقی او د فبروري میاشتې په پایل کې د عظیمی او افغان د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. منیجی صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په نهمه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د عظیمی او افغان د نیول کېدو هم څه باندې درې میاشتې پوره کېږي. طالبانو د دې فعالانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې په خوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کاوه. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن په دې اړه پر ایکس شبکې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو لخوا دا خبر خپور کړی دی. چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. له دې مخکې به هغه ناروغان چې بیړني علاج ته یې اړتیا درلوده او یا یې په افغانستان کې د درملنې امکان نه و بې له ویزې پر تورخم خیبر پښتونخوا ته تللی شوی. خو وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښې یو لړ محدودیتونه اعلان کړل، له دې لارو د بیړنیو ناروغانو تګ راتګ هم اغېزمن شو. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې پروانه کب میاشت کې له مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ټولنې غوښتنې دي چې د نویو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د تیاری لپاره د اوکراین ته د پوځي مرستو د رسولو ترڅنګ خپل دفاعي صنعت پیاوړی کړي او خپل زیرمې د ډکې وساتي. ښاغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژۍ په اړه په یو مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې له دوو کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشدو دي او روان کړکیچ د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی. اوکراین چې تر ډیره د لویدیځ په تیره د امریکا پر پوځي تجهیزاتو متکی دی، د روسیې له درنو پوځي عملیاتو وروسته اړ شوی چې خپلو ځواکونو ته مهمات په ځیره ورسوي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفره خپل هیواد ته رستنیدو وروسته چې له ډونالد ترامپ سره پټه کتنه هم پکې شامل او ویلي دي چې د امریکا په خوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو بشپړ پلان لري. ښاغلی اوربان بیگانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې همدارزه ویل چې ترامپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالی مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت یې اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږلو ډډه کړي خو له مسکو سره اړیکې پالي زیاته کړه چې اوکراین په یوازې ځان په پښو نشي درېدلی. د هنګري صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوری پالو له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالر مرستې طرحه لا هم نه ده تایید کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
چې سرمایه گذاري نه وي خصوصي سکتور کمزور وي برق ستونزه وي بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه او خپل حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمی کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج چیرته او څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزه مې نسایی مریضی لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز خوبان سوی دی او د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوی ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیری رسنیو د فعالیت له بندېدو وروسته د یوټیوبرانو بازار ښه ګرم شوی دی.
از یک طرف دیده میشه که
لیه میخواد دیدل که چه طالبان پا افغانستان دنن خبری الان او رسنه محدودی کردی او لبل خواهی زینه کسانو تا دست یو فرصت چم تو کرده چه غیر مسلکی پروگرامونه تولیده وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې به په افغانستان کې د طالبانو د خصوصي زندانونو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور پر کوبخې د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور تر پر څرګندونو بحثونه واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال بانک تازه راپور خپور شوی چې په افغانستان کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په کې ارزول شوی دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړي او ویلې دي چې د صادراتو لکمیدو او د وارداتو زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی دی. پر راپور کې هم دا زیاتونه شوی چې د طالبانو حکومت پر روان مالی کال کې ډیر عواید راټول کړي خو خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړي لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون -0.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو -15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو -4.8 بیړنی کمښت لامل و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوی او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حالت ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیر 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت خاصاتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی و. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او تر ډیره یې یادونه کړې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی، خو په دې راپور کې د ځینو مثبتو ټکو یا پرمختګونو یادونه هم شوې ده. مثلا ویل شوې دي چې د افغانستان د غذایی محصولاتو په صادراتو کې 5% زیاتوالی راغلی، او همداراز د نساجي صادرات 25% زیات شوي، او ورپسې د وچې میوې او په برخه کې په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی، او هند ته د غذایی موادو صادرات 22% زیات شوي د پخوا پرتله، خو پاکستان ته بیا په صادراتو کې 18% کموالی راغلی. همداراز د افغانستان د مالیو راټولول د دې راپور له مخې په تیر یو کال کې د تیر یو کال د همدې مودې پرتله 15.6% زیات شوی، خو راپور یادونه کړي چې د طالبانو حکومت خپل هدف ته چې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولول وو نه دی رسیدلی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه مې د اقتصادي چارو لشنون کی او د پرزیدلې جمهوریت نظام د سوداګرۍ وزارت د ویان وحید الله غازی خیل نظر وپوښت.
نړیوال بانک دا راپور په ډېر د سهیله بخونکې هم دی، او دې کې ځینې ډېرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعیا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تنور کال په پرتله باندې تنور کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې. چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نور اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. اوس په افغانستان بانک باندې تازیراتي ترانسفر کوي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
په دا راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لس اصلو کې ده، البته دا کې د نور هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې لس فیصد انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خو دې رپورت چې ما ولوسته دې کې خو مالی وضعیت ښه ښودل شوی دی. د خلکو په ژوند باندې خو تاثیر ځکه نه دی چې اوس پیسې نو د خلکو په ژوند ورسره کشي. اوس خدای دې وکړي چې یو ډالر په 2 افغانۍ شي، خو د خلکو عاید شته، د خلکو کار شته، د خلکو روزګار دلته خو ټول خلکو ته حکومتونه کار نشي ورکولی، افغانستان کې هم نشي ورکولی. خصوصي سکتور شته، دومره قوي دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه ګذاري شته چې خلک پکې کار وکړي، عاید ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کني دوستو کې 15 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي، او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډیر افغانان ماجر شوي دي، هغه هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغه هم دلته پیسې را لګي. ته هغه چې د افغانیو ثبات ساتلی ده، خو بیا هم ډیر څه ده په دغه سیمه کې چې د دنیا لپاره په رسمیت نه پیژندل شوی، تاجرات په بند باندې وي، او د دې په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوی وي، او افغانۍ د دومره باثباته وساتل شي بیا هم ډیره ښه ده، خو دا د خلکو د ژوند سره کوم مرسته نه کوي.
مننه. او ورسته پوښتنه، غازی خیل صاحب، چې د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گزار بل ځای نه راځي، سرمایه گزاري به کوي، خو اوس خو دلته په افغانستان باندې تاجرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې، نقد پیسې دي د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کوي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گزاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزوي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس لکه نوی خنوی قوانین دی لک دغه سختی بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخت ده کنه او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکی یا فکر به سره کوم رقم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي کی دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکړي او زراعت ته توجه وکړي دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطرات د کمول ده چې دوی دغه خطرات راکم کی دی کې ډیر زیات ته کولای شي په بشری مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي چې دا هم مرسره ډیر دغه کمرسته کولای شي.
د اقتصادي چارو شنونکي او د پرزیدل جمهوریت نظام د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له ویزې پرته د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم لري د تړلو په اړه د پاکستان حکومت ورستې پریکړې په افغانستان کې د یو شمیر ناروغانو او د هغو د کورنۍ اندېښنې پرولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خپل هغو ناروغیو د درملنې لپاره چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه ده باید پاکستان ته ولاړ شي، خو د ویزې ترلاسه کول اوس ستونزمن کار دی او په تور بازار کې د ویزې لپاره د زیاتو ورکولو د زیاتو پیسو د ورکولو توان هم نه لري.
لویزه پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم د لارې د تړل کېدو خبرو وروسته یو شمېر ناروغان او د هغوی کورنۍ او د طالبانو او د پاکستان حکومت غوښتي چې د غستون زجر ته ژر هوار کړي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دوی د ناروغۍ درملنه نشونې ده او په ګرانه بیه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان هم نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکي سیما وایي
زه په سرطان ناروغي اخته یم او باید هر میاشت د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شم، ځکه چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته او پاکستان هم پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. د ضعیف اقتصاد له امله ویزه نشم اخیستلی. غواړم چې پاکستان پرته له ویزې موږ ته اجازه راکړي.
مریضان باز شوت که بدون ویزه اجازه پته.
د کابل خروسیدونکو محمد علي آریان فروي هڅه کوي خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي خو د ویزې اخیستلو توان نه لري.
د درې کال سو چې خزمې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز منسوي دی د پاکستان ویزه هم ډیر جکسوي ده او مونږ او ټول هغه کسان چې مریضانو نشو کولای چې د پاکستان ویزې الو، نو مونږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت د پاکستان سره تفاهم سره ورسیږي.
دوی دا کوي چې د پاکستان ویزه له قانوني او عادل لارو تر میاشتو میاشتو هم نه اخیستل کیږي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو سرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې دوی یې توان نه لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبره تاییدوي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د مطبوعاتو برخې آمر صدیق الله قریشي په یو ویډیوي کلب کې چې رسنیو ته یې استولی وای
یک شنبه په ورځ ماخام نا وخت پاکستانی چارواکو او افغانستان رمی امارت سیمه ییز چارواکو ته خبر ورکړی دی چې له دې تاریخ څخه وروسته به ټول هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه قانوني اسناد ویزه او پاسپورت نه لري. فلحال د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې او هیڅ ناروغ نشي کولای چې په یاد لار باندې تګ راتګ وکړي.
هغه زیاته کړه چې د دوی سیمه ییز چارواکي هڅه کوي چې د غستون څخه هوار کړي. د تورخم دروازه د یک شنبه په ورځ د پاکستان نخوا وتړل شوه. تر دې مخکې ناروغان په ځانګړې توګه د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د ټوکن پاچې په اخیستو سره به له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته تلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په خبرونه کې قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. په یمن کې د القاعده شبکې د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید بطرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه اخیسته، د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څانګې مشر ټاکل شوی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د څلوېښتو کلو په خواوشا کې و. بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله، متحدو ایالتونو یې پر سر $15 میلیون جایزه ټاکلې وه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د القاعده دا څانګه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یوه تر ټولو فعاله او خطرناکه ډله ګڼل کېږي. په یمن کې د القاعده څانګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف الاولاکی به د دې څانګه مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د $6 میلیون جایزه ټاکلې او ویلې دي چې هغه په ښکاره پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناکه ترورستي شبکه بولی. د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو تک کې بم چاودنه درسره کړي. د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق، جعلي اثار او د باج اخیستو د عملیاتو لپاره پیسې راټولوي. بطرافي د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې ووژل شو. الریمی د 2009 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرافي چې د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و، د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د روژه د مبارکه په میاشتې په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې د طالبان حکومت د ځان په ګټه د مثبتو تبلیغاتو لپاره یوټیوب چینلونه کاروي. یو شمیر یوټیوبران وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اړ دي چې د طالبانو د حکومت قوانینو ته غاړه کېږدي، چې د ځینو خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو له نظره له ژورنالیستیکو قوانینو سره ډیر سمون نه لري. سنا کاکړ دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
واشنگټن پوسټ په خپل نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیز لرونکو او ویډیوي ویبلاګ لیکونکو یو رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انځور او د خوښي وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولای شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1990 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپل بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه لنویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیونی او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کار یې د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگټن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي، او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوي او پوښتل شوي دي. یو شمیر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي
چې کله نا کله اړ کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
وخت یک شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي اتا ده
که څوک په رسانه کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کېږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو ستونزو له امله افغانستان پریښود او په یو ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت له خبر و داسې پوهیدل کېده چې خځې فعالیت ونه لري. دویم هغه څه چې دوی خوښیږي دا دی چې باید د دوی خوالی ډیر یاد شي او باید د طالبانو حکومت د هغوی د قوانینو او پالیسیو بد څوک ونه وایي.
خو یو شمېر خبریالان په دې باور دي چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالي او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل، د خبریالي په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالي ارزښت زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه های اجتماعی
نوی رسانه و در رسانه و در کارکون که و در تونیز و رسانه و در کارکون که توپیر یه داده چه دو دوی در کار محور دیره پر تفریح سوژو ده، خود دوی پر تولونیز و سوژو کار کوی. تا کار دست ده چه تاسی یه داس کس تا کیمیوی وصله ور کرده چه لحیط خم خبر نوی بیاو گوره چه سی کوی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیمی خواد لیدل کیږي چې طالبان په افغانستان د نن خبریالان او رسنۍ محدودې کړې دي او لبل خوایزینې کسانو ته داسې یو فرصت چمتو کړی چې د هغوی یعنی طالبانو په خواکه غیر مسلکي پروګرامونه تولیدوي چې د ژورنالیستیکو اصولو سره سمون نه لري او دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
که څه هم په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو کره شمېره نه ده معلومه، خود طالبانو له بیا واکمنی او د رسنیو له محدودیت سره سم په افغانستان کې لسکونو یوټیوب چینلونو فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړی و چې له دې وروسته به هغو کسانو ته جوازونه ورکوي چې د ژورنالیزم په څانګه کې تجربه او زده کړې ولري او باید د دریو اصولو ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو داسې ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
منبیگا مستن جی کلا جماعت تلاڑو دا لماندل پارا دا مسجد امام ویل چی منگ تامر نیش دا آج اوکا پر حسد ناو ویلی دی چی سبا تا دوشن بی پورز با حلال کمیٹا کینی و آغا بی اعلانوی چی سیشن بروجه دا کنا نو ویل چی سبا تا روجه ندا نو منگ کورون تلاڑو وی دو غالبان چی درنیم بجیوی کسوی چی ماتل ملگری زنگو نو خوا نو دا ما بی جی سودا چی دا بسوی کله به دا ټلیفون چت ک پښتنه وکړل روژه ده بیخي پنا خبرې کو نو پښنمه تیار کړ خو 400 زر زر مو کو او زمون بیا گاون کې کسان پاتې شو د پښنمه نه غیر
دروځي بار کې مو بیګاډر نه وخت خبر شولو تقریبا یو بجه طالبانو محکمې اعلان وکړل چې روژه ده حالت کې فلحال زمون کو اغه تا رجمات لیگی
څنګه تصمیم نیولې او چې دې پاسې نو پیام حکومت زمونږ امارت اسلامي ملانو کو نو موږ زمون کم ساحه کې چې موږ سې ټول پاسې دې لري پښنه مې ارڅ کړې نو سې اقتصادي لحاظ تاسو به تر معلومه شي نوستان د غریز علاقه دا تبند مشکلات ډیر رامنځته کیږي یورزی مشکل نه ده مخکې به خلک په وظیفو په شرکتو په یو ځای بل ځای کې وو نو اوس تبن ټول بیکاره دي دې مبارکه میاشت کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې 9:13 دقیقې شوې قدر منوریدونکو په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې واسطه اوریدلو لپاره راسره اوسئ خو اوس خبرونه د بخښنه نړیوال سازمان د طالبانو لبند د بشري حقوقو د فعال منیجی صدیقی او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې امنیسټي انټرنیشنل نن پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویل دي چې د طالبان حکومت د فعالان په داسې حال کې نیول دي چې د حقوق پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري د بخښنه نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوش خوځښت د غړي منیجی صدیقی او د فبروري میاشت په پیل کې د عظیمی او افغان د خوشی کېدو غوښتنه کړې و منیجی صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شو او د عظیمی او افغان د نیول کېدو هم څه باندې 3 میاشتې پوره کیږي طالبانو د دفاع لانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي پننګرهار کې د طالبانو چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بند کړې ده چې په خوا به پر دې لاره لیویزه پرته تګ را تک کو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د خبر نن پر خپل ایکس پانه د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په حواله ورکړي خبر کې راغلي دي چې اوس مهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل روزګان غزنی دایکندي غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سرپل سمنګان بامیان تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي یورپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ټولنې غوښتنه دي چې د نویو احتمالي غوښونو پر وړاندې د تیاری لپاره د اوکرين ته د پوځي مرستو د رسولو ترڅنګ خپل دفاعي صنعت هم پیاوړی کړي او خپل زیرمې د ډکې وساتي خغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژي په اړه په یو مقاله کې چې نن خبره شوه ویل دي چې له دوه کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشدید دي او روان کړکېج د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفر څخه خپل هیواد ته ترستنې دورسته چې له ډونالد ترامپ سره پټه کتنه هم پکې شامل او ویل دي چې د امریکا په خوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکرين پر ضد د روسي د جګړې د پایتره سوالو لپاره یو بشپړ پلان لري خغری اوربان بیگانه وخت په یو ټلویزیونی مرکه کې هم درازویل چې ترامپ په دې جګړې د شر تر شر پایتره سوالو لپاره اوکرين ته مالی مرستې باندې کړی اوربان چې حکومت اوکرين ته د پوځي مرستو لګول دا ډکړي خو له مسکو سره اړیکی پالي زیاته کړ چې اوکرين په یوازې ځان په پخو نشي درېدلای د هنګری صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوریت پالو له اوکرين سره د 15 میلیارډ ډالرو مرستې طرح لا هم نه د تایید کړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي بنټ وایي کابل کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او د ته د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه تبصره هم نه ده کړې پښتنې دادی چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنی د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده؟ آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې دوه نیم کاله وتلی دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپله ښاغلی بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کاله وتلي څه معنی او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکې هیلې وړاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې، په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشانی او بنیاد نه لري، بے بنیاد ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی ادعا کوي ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد، طالبان ډیر یو با ډیسپلین او ډیر د بر ترلاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی، سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل امرینو بل اجازه نه پرته.
بله همان صاحب، بل شک دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وایئ دا ممکن وي، اما د ریچارډ بنټ خبرې ځکه دا خو ځانګړی راپورټر دی او خبرې هم چې کوي دای وایي چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم دا معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي، خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په بازار په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوشي، یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې ترغه ده اهدا پوري چې مونته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارات رئیسی هغه یعنی انفرادی حرکتونه که ډیر مخنیوي شوی ده په لارا کې، په سرکونو کې، په نور ځایو کې، نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي سکوم یو یا دوه واقع په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی
لنډه مداخله کوم بخې په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلاره دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ او تاسو راپورونه مو کتل او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قمندانانو شخصي زندانونه درلودل، اوس هم فکر نه کوئ چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بنټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه حدا پورې چې زما معلومات لرم د دې هغه مشتواله ډیر کمی، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسی چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده. دلته د یو مافوق او مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده. که دا کوم سیاستي داسې ویلی نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ځي چې د مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا کوي ډېر کمی، او درېیم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان همان څه ډیر منن راځي چې د بحث بل معلومات هم ورسو. او د ورسې جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، استاس په باور د ریچارډ بنټ سرګندونې په څه معنی دی؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته وایو، که هغه په هر جامعه کې وي، که هر څوک کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفو اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوی یا یوی ته نور اسکنجه ورکونه ده د انساني اصول خلاف یو عمل ده. او په دې معنی موږ سترګې نه سو پټولای، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نه شو ویلای چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کی. خو خوفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخوانی امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړی، یو وجه هم دا ده چې شخصی اوګدی الته استعمالیږي، هغه مقومی او سمتی او زبانی مشکلات ست ده. او د دې مخنیوي په کار ده، او د لپاره باید کار وسی. او موږ داونه وایو چې نشته ده، شته ده، دغه مشکل ډیر زیات دی، زهد نه زیات شوی دی، او دې ته باید حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي. وای په کندهار، کابل او بامیان کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینا یې په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته د سارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخبارات او د قومندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپله دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه مانی، د داعش په نامه مانی یا د افتتابګر په نامه مانی، یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دی. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم د تکرار وایم چې د دې مخنیوي اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت یې مشرتابه ته راجه کیږي او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، چې دغې وجه نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي. هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یې ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه داسې موږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه هم دا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او له دغه رقم ته غیرقانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمدزی، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې
اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول سرګندونی کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه نشته یا هم شکنجه شته، او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ، او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغې کېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي دي او شکنجه شوي؟
د ما په ان مهمه دا ده چې باید د دغه خبرو جلوګیری وسي. انې دغه واقعیتونه شته دا که ریچارډ ویلی دي او که نه یې مونږ نورو خلکو نه اورو، دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي، او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به وایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفا اعلان سولا افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پدی کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده، او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بیلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خودسرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې منسوخ سترګې نه چې پټولای.
بله، کور ودان احمد زاسه بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوي اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول په کار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول په کار دي؟ همام صاحب از ما غاوري خا فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه، صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری اوس خبرې وکړم. ما هم دا پوښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول په کار دي.
طالبان مشرتابه خو اول دیتا په کار ده چې او د دې سیاست هم ده چې د بنني جامعه ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، دغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بنټ راپور چې دی دا لکه تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوال طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولې دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملې لکه دغه کې چې دی دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوی دي یا خلکو باندې هم شوی دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. عام نه ده او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق هم کوي، او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره، دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کېږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو، نورنبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورنبرګ
سپتمبر دادگاه سه کسان اعدام شد و سه کسان لسون و کالون تیر کلا او آغا زنانه چه بخی عادی روابط در لدل آلمانان و سر اغوی سره نوخرل شو سرو نوخرل شو اغوی باند خلق و سرک توپا چاوله او توهین کوله دا کارونه خو اغم بیر کم ده زکه چه اکثر ده که حکومت اغا الول مقامات و سخه ده افغانستان روابطلی دی او سه چه راپورونه پده ده گزارشونه خصوصا رسمی گزارشونه که منعکس کیگه اغا ده خاص و منابع سخه دی اغا متعارف منابع سخه دی دا منابع پکار ده چه دا چکشی چه دا خپل دا منده سعی وایی
تاسو وایی چه ده ادعا چه ده خاقلی بینیت ده یا ده سرگندونی ده باید واضح وی او نمونه اخیستل سی وی چه ده غزندارونه پا کم سیمو که ده یا اقل یا دو نمونه اخیستی وی
زایون خود را معلوم شوه
وو زایون ده زندانیانو هدف ده زندانونو ما ده پختر هم کولی چه ده تکر با بالاخره ده طالبان و ده حکمت و ده ملگر و ملتون و ترمنز چه غیزو لری پا لنده وگد محال که زکه ریچارد بنت پر لپس خپل راپورنه ورکی ملگر و ملتون و تا پهر و دره میاشت که طالبان ردهی نو فکر نکوه چه دقل تایو دول تکر را منست کیگی ده نریوال طولانی او ده طالبان ده حکمت ترمنز چه بکول پا کار ده ترچو دقا تکر لمنز اولال شو بلاخره کستون زینوی چه دستون زی راپور ور نکل شو کستون زی راپور کیگی باید او منل شی
جناب لودین صاحب دا سیدی چې لکه د دوالو طرف د سخت دریز توپ دا د یو رواني او شخصي بنا باید ور و نه لري کدا چې د چارت بنت طالبان او نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري دا یو سړی چې راپور وکړي په کار د چاغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکی یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورټر ګماري دغه مسائل به دوی پام کې نیولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري
د ملل متحد یو ورځ په راپور کې ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دوی په وپانه کې دغه شوی او خپاره شوی چې هلته وار آن وومن په بانه چې وار آن وومن په بانه دوی تبلیغات کولی دا تبلیغاتي بانه باید ونه لري باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کی یا یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګورې د بن بایدن نشو صحیح تطبیقولی هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره دا خبره بالکل نه وه ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله زما په خیال داده چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري نه په یو مشکل په نظر کله دا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندګي یا دا سمات بل څه ته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي پدغه کسانو د شایانو باندې پدغه عمر باندې پکار دي چې هغه کس
بله همان صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو د راپورټر ریچارډ بنت طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخي یاد دوی تګلارې نه خوخي نو دلته خود بشري حقوقونه د سار نړیوال سازمان هم پر لپسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي نور سازمانونه هم تقریبا یو خلو دي سره
جناب لودین صاحب دا څه دي چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه هم کوي په دې راپور باندې استناد کوي دوی خپله یو علایده منبع نه لري خپله یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپله یو کراس چک وکړي چې آیا یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده یو منبع دي همغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خوله باندې یا د هغه منابع څخه اخباره کیږي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي دوی خپل ځانګړې دغه نه لري منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څونه د هر صحت او سقم څونه دی
کور ودان ډېره مننه همام صاحب احمد زای صاحب که چیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري ریچارډ بنټ ویلی دی. د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بے بنسټ دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کو، دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره بل خصوص دا باید هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پر پټو چې روي ته تکلیف رسیږي، باوجود لدینا چې په افغانستان کې سولې اعلان شوی ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډیر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی او په افغانستان کې د یو سولې لاره نه یو داسې یو عمل من سراغ چې دلته جنگ و نسو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ د ورونو په شکل باندې حکومت بیر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه دي، موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کو. لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آفا اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولای تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کیږي بل چېرته عارض کیږي، هغلته د یو مجاهد په نامه څه د مجاهد نوم بدنامی. نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به موسیم د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وسی کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باندې او که حکومتي توګه باندې. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته
سلامات و سی د ازادی رادیو اونیز بحث 25 دقیقه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه لغړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې لپخوانی غړی او د چارو لکتونکي محمد نذیر احمدزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.